بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کله کې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منای. نن د دوشنبه ورځ د 2400 دریم هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14مه د 2400 شپږ څلویښتم هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 2مه او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 3مه نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا سیاسي تبصره لرو چې عنوان دی که ها د شاوخوا د خنجرونو ګزارونه نه وای هیچا به د فلسطینیانو د کوچولو خبره نه شوه کولی نومیږي. بیا به د پاکستان د افغانستان ترمنځ د ترهم سرحدي لارې د تړل کېدا په هکله یو ګیردمیز درته وړاندې شي. ورپسې روژه د خدای میلمستیا او نیز پروګرام لرو او دغه راز د روژې د په هکله یو دوه ځانګړې وینا هم درته وړاندې کیږي. بخښنه غواړو چې د روژه خدای میلمستیا پروګرام هره ورځ خپرېږي او دا اونیز پروګرام نه دی. وګورېدونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstudy.ir/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د قرآن کریم د تلاوت معجزه په زړونو کې د قرآنی مفاهیمو جاری کېدل دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې چارواکي له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. اروپایي اتحادیې د اسرائیل رژیم ته خبرداری ورکړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د قرآن کریم د تلاوت معجزه په زړونو کې د قرآنی مفاهیمو جاری کېدل دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون مازیګر د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د قرآن سره د اونس په محفل او د قرآن کریم د نړیوالو او د مشهورو کاریانو او د استادانو په ټول کې د قرآن کریم د علاج بخښونکو تعلیماتو د فردي، ټولنیز او د الله د کتاب د مهنوي چینې د خلکو په زړونو، افکارو او د ټول ولس د کړچرونو او د اعمالو په نتیجه کې جاری شي. هغه حضرت الهی کتاب قرآن کریم ته د پردي ضرورتونو په بیانولو سره وویل، د حسد، د بخل، د ناوړه شک، د سستۍ، د ځان منمې، هوا پرستۍ او په ټولنیزو ګټو باندې د فردي ګټو د ترجیح د ورکولو په شان د بشر د ټولو روحي او د اخلاقي ناروغۍ درملنه او علاج په قرآن کریم کې شته. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ټولنې د داخلي ارتباطاتو په زمینه کې هم وویل، د ټولنیز عدالت په شمول د ټولنیزو مشکلاتو د درملنې لپاره چې له توحید وروسته د اسلام تر ټولو مهمه موضوع ده، هم قرآن ته مراجعه کولو ته ضرورت لرو. هغه حضرت له نورو هیوادونو سره د اړیکو په ډګر کې قرآن کریم گویا او دقیق لارښوونکی وبلو او زیاته کړه، د ایران ملت له نورو ملتونو سره هیڅ مشکل نه لري، خو نن سبا د ایران ملت د کاپیرو یا منافقو د قدرت مدارانو له پراخې جبهې سره مخامخ دی چې قرآن کریم په بېلابېلو پړاوونو کې له هغوی سره د کړچار څرنګوالی په ګوته کړی دی چې په کوم وخت له هغوی سره خبرې وکړو او په کوم پړاو کې ملګرتیا وکړو او په کوم وخت هغوی خولې ته ووهو او کوم وخت ورتوره راوبسو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قران کریم سم تلاوت کول او په سم ډول اوریدل د ټولو مرزونو د ختمېدا سبب وبلو او زیاته کړه کله چې قران کریم په خړ ډول تلاوت شي او خړ ډول واوریدل شي نو په انسان کې د صلاح او د نجات انګیزه هم رامنځته کوي. د خیبر پختونخوا صوبې و چارواکي له طالبانو سره په خبرو اترو ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر صاحب د پاکستان پر حکومت غږړی دی چې افغانستان ته د اپلای د سفر اجازه ورکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پرون د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د دغه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې نوموړي له طالبانو سره په خبرو اترو ټینګار کړی. صاحب زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا صوبې د اوسیدونکو امنیت ډاډمنول یې لومړیتوب دی. هغه بیا ټینګار وکړه چې پاکستاني حکومت هم ټروریزم سیاسي نه کوي. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبې له وزیر عملی امین ګنډپور ویلي وو چې کابل ته له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی استوي چې په وینا یې له امنیت سره مخنیوی وشي. تر اوسه دغه پلاوی افغانستان ته نه دی ورغلی. اروپایی اتحادی د اسرائیل رژیم ته خبرداری ورکړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی اروپایی اتحادی خبرداری ورکړ چې د فلسطین غزې ترنګ ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو په مخانیولو کې د صهیونیست رژیم اقدام به انساني پایلې ولري او په غزې کې دوربند دوهم پړاو په حق لای د خبرو اترو د زر پیلې د غوښتنه هم وکړه. د اروپایی اتحادی د بهرنی سیاست د مسؤل ویان انور الاونی بیگا په وی بیانې کې حماس غرزنګ په غازی کې دوربند د موافقه د لومړی پړاو لتم دی دولو په ډډه کولو تورن کړ او زیاته کړه غازی ترنګ ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو د مخنیوي لپاره د اسرایلو فیصله ممکنه ده چې انساني پایلې ولري. الانونی ویل اروپایی اتحادیه د غازی دوربند د موافقه د دوهم پړاو په باره کې د خبرو اترو په چټکۍ سره د پیلې دا غوښتون کې ده او د منځګړو هیوادونو کلک ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه دایمي اوربند د اسرایلو د ټولو پاتې بندیانو له آزادېدا سره مرسته کوي او د غره د غازی ترنګې د بیا رغونې او د خکېدا لپاره ضروري شرایط هم برابروي او ټول لوري د دغه چارې د تحقق لپاره سیاسي مسؤلیت پر غاړه لري. اسرائیلو دوربند او د بندیانو د تبادلې د لومړي پړاو له ختمېدا څو ساعته وروسته له پرون څخه غزې ترنګې ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو مخه نیولې ده. د فلسطین حماس ډلې په دغو شرایطو کې د کار له دوام څخه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ اسرائیل بیا دوربند مادو ته پیبند وي او سمدستي دوربند د دوهم پړاو لپاره خبرې ترې چې له غزې ترنګې څخه د اسرائیلو په کامل ډول وتل او د جنگ بندول پکې شامل دي پیل کړي. له دغو بدلونونو سره سره د صهیونیست رژیم دولسم ټلویزیون نن سهار وختي د اسرائیلو د چارواکو په کال په راپور کې ویل په مصر کې خبرې بریالۍ نه وي او لومړی وزیر نتنیاهو د جنگ د بیا شروع کولو په حق له غور کوي. اروپا باید په سمدستي ډول په وسلو سنبال شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اروپا د کمیسیون مشرې میرمن اورسلا پونډرلاین ویل چې اروپا بیا سمدستي په نوي وسلو سنبال شي او امریکا ته وښیي چې د ډیموکراسۍ د دفاع لپاره چمتو ده. هغې د اروپایي هیوادونو د پوځي لګښتونو په زیاتولو باندې د ټینګار په ترڅ کې وویل چې په راتلونکې پنجشنبې ورځې غونډه کې به د اروپایي اتحادیې چارواکي په دې هکله جامع پلان وړاندې کړي. پونډرلاین چې په لندن کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته یې له خبریالانو سره مرکه کوله وویل حاضر دمه د دفاعي پانګونې زیاتول ډېر اهمیت لري. دغه راز د انګلستان لومړي وزیر کیرسټا مرهم د لندن د غونډې د پرانستلو پر مهال وویل اروپا د خپل امنیت لپاره په ډېرې حساسې او تاریخي شیبې کې ده. هغه ټینګار وکړه چې له اوکراین څخه ملاتړ نه یوازې یوه اخلاقي مسله بلکې د ټولو اروپایي هیوادونو د امنیت لپاره حیاتي چاره ده. د برېټانیا لومړي وزیر ویل موږ له بالټیک هیوادونو سره خبرې کوو او نیت لرو د اوکراین لپاره یو ملاتړی پلان جوړ کړو او هغه له امریکا سره شریک کړو. په اروپا کې د سولې ټینګېدل باید د امریکا له پیاوړي ملاتړه برخور وي. ایرنا خبر یا جانس را پورا کړی د انګلستان لومړی وزیر کیر سٹامر ویګا ویل چې اروپا به د اوکران په حق له درنه کارونه تر سره کړي او په اروپا لویه وچه کې د سولې ټینګېدل به د امریکا له پیاوړي ملاتړ برخور واوسي. د برېټانیا لومړی وزیر کیر سٹامر په لندن کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو د غونډې له قربتو دا وروسته چې د اوکراین په چورلستوب سره ترسره شوه وویل اروپایي هیوادونه بیا درانه کارونه ترسره کړي خو زموږ په لویه وچه کې د سولې او د هغې د بریالیتوب لپاره ملاتړ او هڅه به د امریکا له قوي حمایته برخوره واوسي. هغه وویل زه دغه خبره نه منم چې امریکا د نه اعتماد وړ متحده ده او امریکا څو لسیزه د انګلستان د اعتماد وړ متحده وه او ده. د برېټانیا لومړی وزیر کیر سٹامر بیا وویل په نهایت کې روسیا باید په هرې موافقې کې شامل کړی شي خو زموږ کړچار دا نه ده چې روسیا د امنیتي تضمینونو وړاندې کړی شوي شرایط راوتپي او که چیرې موافقه وشي نو باید دفاع وشي. د برېټانیا لومړی وزیر کیر سٹامر وویل له روسیې سره د سولې د موافقې په بڼه کې به اروپا د اوکراین دفاعي وسونه پیاوړي کړي. هغه وویل د ځینو اروپایي هیوادونو پرون وویل دوی غواړي چې د اوکراین په هکله د اروپا د پلان برخه واوسي. د برېټانیا لومړی وزیر کیر سٹامر بیا خبرداری ورکړه چې لندن به د $2 میلیارډ پرزښت د هوازې توغندۍ په تامینولو کې له اوکراین هیواد سره مرسته وکړي. د لندن غونډه پرون د انګلستان، د اوکراین، د فرانسې، د جرمني، د ایټالیا، د اسپانیا، د هالینډ، د ډنمارک، د ناروې، د فنلینډ، د سویډن، د پولینډ، د رومانیا، د چیک جمهوریت، د ترکیې، د کاناډا، د هیوادونو د مشرانو او د ناټو د سرمنشي او د اروپایي کمیسیون د مشر او د اروپایي شورا د مشر په ګډون سره وشوه. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دغه غونډې کې له اوکراین څخه په ملاتړ او د دفاعي لګښتونو په زیاتولو باندې ټینګار وکړ. له خواړو د جنگي وسلو په توګه استفاده د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ګڼل کیږي. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانې کې ویل مونږ د فلسطین په غازې درنګه کې د ملکي وګړو له لوږې سره د مخامخ کولو او په غازې کې د جنگي وسلو په توګه له خواړو څخه له استفادې کولو سره سخت مخالف یو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل مونږ نړیواله ټولنه د فلسطین ټولې غازې ترانګې ته د بشر دوستانه مرستو په امنیت سره او د پرله پسې ډول د تضمین لپاره د اسرایلو پایبند کولو ته اوربولو. دغه وزارت ویل مونږ غازې ترانګې ته د بشر دوستانه مرستو د بندولو لپاره د اسرایلو د نیوګر رژیم فیصله او پریکړه په سخته غندو. د قطر د بندنیو چارو وزارت بیا زیاته کړه غازې ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو بندول د اوربند موافقې د بشر دوستانه نړیوالو قوانینو د جنیوا د کنوینشن او د مذهبي تعلیماتو ښکاره خلاف ورزي ګڼل کیږي. د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر د اوربند موافقې د خلاف ورزي په لړ کې پرون وویل چې له پرون سهار څخه د فلسطین غازې ترانګې ته د ټولو شیانو او خواړو ورتلل بند کړي دي. د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر په خپلې بیانیې کې زیاته کړه دغه فیصله د موافقې د لومړۍ مرحلې په ختمېدا او د خبرو اترو د دوام لپاره د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د استازي سټیو ویټکاپ له پلان سره د فلسطین د حماس غورځنګ د مخالفت په وجه ترسره شوې ده. د صهیونیست رژیم دفتر بیا زیاته کړه اسرائیل به د صهیونیست بندیانو له خوشي کولو پرته د اوربند اجازه ورنه کړي او که چیرې حماس غورځنګ خپلو مخالفتونو ته دوام ورکړي نو نورې پایلې به ولري. او وروسته خبر ده چې د نړیوالو مرسته راتلونکي چین خو به امریکا تشه نه ډکوي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا له لورې د بهرنیو مرستو ناڅاپه درېدا په دې اړه نړیواله کچه اندېښنې راپورته کړي دي چې خلا به یې څوک ډکه کړي. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت د بهرنیو مرستو له اوږدمهاله ژمنو په شا کېږي مرستندویه سکټرونه او پالیسۍ جوړوونکي اندېښمن دي چې چین خو به ورمخکې نه کېږي چې هغه چین به پاورښتنی چینر اوزار ترلاسه کړي. هلته د جګړو له مهاله تر ځمکې لاندې پاتې مینونه او سام ملکیانو ته مرجوب لاړوي او له لسیزو راسي کمبوډیاني حکومت سره په دې برخه کې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې هم روانې دي. هغه سي چې ټرمپ د بهرنۍ مرستو بندول اعلان کړ تر هغه یو نه ورسته په کمبوډیا کې د ماین پکې دری سی ایم آی سی ویل چې چین د دې پروژې لپاره د 4.4 میلیونو ډالر ورکول ژمنه کړې ده چې د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې به پیل شي. د مرستې له ډګره امریکا ناڅاپي وتلو چین ته دا فرصت په لاس ورکړ چې ګټه پورته کړي او د خپل نرم ځواک پیاوړي کولو لپاره په افریقا کې له جنوبي هیوادونو لاتینی امریکا آسیا او اوکیانوسي ملکونو سره اړیکې وغځوي. د کامبوډیا د منفکې درې مشر هینګ راتان او وروسته وویل په داسې حال کې چې امریکا د خپلو بهرنیو مرستو په تګلارو کې بیا کتنه کوي مرستې به بیرته پیل کړي. کارپوهان وایي چې که په هم په کامبوډیا کې د چین دا سمدستي غبرګون د پام وړ دی خو دا خامخا په دې معنی نه ده چې د امریکا د مرستو د مسؤلیت اخیستلو اراده لري او یا هم بیجنګ غواړي چې د امریکا رامنځته کړی شوي تشه ډکه کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې عنوان یې دی: که د هشانه خوا د خنجرونو ګزارونه نه وای نو هیچا به د فلسطینیانو د کوچولو خبره نشوه کولی، نومیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران د سیمه ییزو سیاستونو پر وړاندې د ترکیې د باندنیو چارو د وزیر حکان پیدان خبرو ته په غبرګون کې وویل: موږ په خپلو ولسلي دریځونو کې ثابت قدمه پاتې شوي یو او هره ورځ له یوه سیاست نه بل سیاست ته دریځ نه بدلوو. د پارس ټوډی د راپور سره سم د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی همنا په ټولنیزو رسنیو کې د یو پیغام په خپرولو سره وویل: په سیمه کې د امریکا او د اسرائیلو د پټو لسونو نه کتل یوه لویه تېروتنه او غلطي ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان پیدان ښه ویلي دي چې سیمه باید په نورو باندې د یو هیواد د ولکې د ټینګولو له کلتور څخه خلاصه شي. نه عربان، نه ترکان، نه کردان او نه هم ایرانیان. هیڅوک باید په بل باندې د ولکې ځورولو او ګواښ په لټه کې ونه وسي، لیکن اسرائیل څرنګه؟ هغه زیاتوي چې د ترکیې په ملاتړ سره د سوریې د حکومت له نسکورېدا څو ورځې وروسته اسرائیل رژیم د سوریې ټولې دفاعي بېخبینیانې له منځه یوړې. حتی د دې هیواد پر څېړنیزو او پوهنیزو مرکزونو باندې هم بمباریانې وکړې. د جولان هسکی سیمې ونیولې او د سوریې خاورې ته ورننوتل او د دې هیواد تر ټولو د اوبو مهمې زیرمې په لاس کې واخیستې او د سوریې ملي واکمنې او ځمکنۍ بشپړتیا په کاراتو طرفو لاندې کړې ده چې دا بهیر لا هم دوام لرلی دی. دا دې د سوریې د خلکو، فلسطین او د سیمې پر وړاندې د ترکیې د ناسم سیاست لاسته راوړنې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل همنا په دغه پیغام کې بیا جهوده کړه چې ایران په تیرو 1500 لسیزو کې په سیمه کې د هیڅ ډول ولکې په لټه کې نه دی پاتې شوی. زموږ ټوله اندېښنه د فلسطین له خلکو له تیری او نیواک سره په مبارزې کې د هغوی له ایډیالونو ملاتړ او پر سیمه د اسرائیلو د ولکې مخنیوی دی. خو نن د فلسطین مسله له تل څخه زیاته ژوندی دی او اسرائیل له همیشه نه زیات منفور هیواد ګڼل کیږي. که خیانتونه شوي نه وای او مقاومت ډلو په شا کې د خنجر ګزارونه نه وای خوړلي، بېشکه نن ورځ به هیچ چا له غزې او اردن سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د جبري کوچولو په هکله د خبرې جرات نه شو کولی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی همنا د خپل پیغام په دوام کې یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت تل له مقاومت څخه ملاتړ کړی دی، لیکن دې سره هممهاله یې په پوره صداقت سره له غیر قانوني چلندونو او ټیروریزم سره مقابله هم کړې ده. ایران لومړنی هیواد و چې د خپل ملي اتل شهید قاسم سلیمانی په لاس له داعش او تاوتریخجن توندلاریتوب سره د مقابلې بیرغ اوچت کړ او په سیمه کې داعش ترهګرې ډلې ته ماتې ورکړه. مونږ لومړنی هیواد چې د ترکیې د حکومت پر ضد ملک کودتا سره مخالفت او سره مقابله وکړه. مونږ د دنیا له لومړنی هیوادونو څخه یو چې د پیکیکی ډلې له بې وسلې کېدا څخه هم هرکلی وکړ او هغه مو د خپل ګاونډي هیواد ترکیې د امنیت د پیاوړتیا په لړ کې یو مهم ګام وباله. هغه ټینګار وکړ چې مونږ ایران په خپلو اصولي درځونو کې ثابت قدمه پاتې یو او یوه ورځ له یو سیاست څخه بل سیاست خپل دریځ نه بدلو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې
خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو تر نور دن کو سلامونه. وخت مو په خیر. زه ته له خلګنې مو تاسې هندار خبرونه اوري. په نړیواله کچه بس همدا دی چې سوداګری او ټولنیز اړیکی باید د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او نورو موضوعاتو ښکارونه ګرځي. خدا خبره همیش په ترخم خارګوټی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرچپه ګرځېدلې ده. نن ټیک اتمه ورځ ده چې د ترخم لوی لار د دواړو هیوادونو د هر ډول مسافر او سوداګرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترخم لوی لار د طالبانو د یو اړخیز اقدام له امله د تیرو اتو ورځو راهیسې تړل شوې ده. دغه وزارت ویان شفقت علي خان وایي چې طالبانو غوښتل چې په پاکستان کې پوسته جوړه کړي او له همدې امله یاد اقدام ترسره شوی چې په ترڅ کې سوداګرو او خلکو ته په پراخه کچه زیانونه اوښتي دي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریز تعامل نه دی ځنډیدلی او سرحدي ستونزو د حل لپاره د حکومت همکاري دوام لري. خو په افغانستان کې سرپرست حکومت وایي چې دغه لویه لاره د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان افغان لوري ته اجازه نه ورکوله چې په خپله سیمه کې پوسته جوړه کړي، په داسې حال کې چې د دوی لخوا په ورته پوستو جوړولو چارې دوام لري چې په همدې چارې د نه قناعت عمله پاکستان له خوا د ترخم دروازه تړل شوې ده. د دغه دروازې تړل کېدو په 15 ورځ پاکستانی ګمرک مسؤلینو ویلي ول چې تر اوسه شاوخوا 12 میلیونه ډالر زیان دوړو خو ته اوخته دي. خو پرون افغان سوداګر وویل چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله شاوخوا 1200 بارون کې لارې چې د سبزیجاتو او میوجاتو ترڅنګ پکې نورې میوې بار دي افغان لوري ترخم ته ولاړې دي. د دوی په وینا هر ورځ افغان سوداګرو ته دغه لارې د تړل کېدو له امله 500 زره امریکایي ډالر زیان اوړي. بلخوا په سیمه کې ګڼ شمېر ناروغان چې د درملنې په موخه پاکستان ته ځي او یا هم پاکستان ته تللي مسافر چې افغانستان ته راستنېږي د دغه لارې د تړل کېدو له امله د سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو د دې لارې د بندېدو تاثیرات په عامو خلکو او سوداګرو څه دي؟ د تهران راډیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې پرې بحث کوو. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. څو نیوز لیبیا هم خراغ لاس تاسو له تهران رادیو هندار خبرونه اوري چې د ترخم لوی لارې د تړل کېدو تاثیرات او زیانونو ته مزنګړی کړی ده. بس کې را سره د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان هغلی اخونزاده د سلام جواد او د نګرهار سوداګرۍ خونی غړی او ملي سوداګر حاجی زلمه ملمانه دي. خو مخکې تر دې چې بس ته ورشو، زموږ همکار محمد رسیف شنواری همدار از ترخم خرګوټی کې د هغله خلکو سره خبرې کړي. له هغه معلومات واورو چې وضعیت څه ده. شنواره صاحب، ستړي مشئ، په ترخم خرګوټي کې وضعیت څه ډول دی؟ سوداګر او خلک له څومره ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ترخم دروازه لا هم د اتو ورځو په تیرېدو سره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دا مهال دواړو لوریو ته په زرګونو په بیلابیلو توکو بار لاړې ولاړې دي او همدارنګه سلګونه هغه کسان چې پاکستان ته تلل غواړي د قانوني اسنادو په درلودلو سره بیا د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راتلل غواړي هم د دروازې دواړو خواو ته منتظر دي. په دې کې ډېرې لاعلاجه ناروغان دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم چې په رسمي توګه د دې دروازې د تړل کېدو عوامل نه دي ښودل شوي، خو په لومړي سر کې چې کله د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ د دروازې د خلاصون لپاره خبرې اترې ترسره شوې وي، د تورخم د کمیساری د چارواکو پروانا چې پاکستان په دې مذاکراتو خبرو کې ویلي وو چې که دوی د ډیورنډ فرضي کرښې هغې لوري ته تاسیسات جوړوي نو افغان لوری حق نه لري چې پوښتنه وکړي، خو که افغان لوری د فرضي کرښې دې لوري ته هر ډول تاسیسات جوړوي باید یو اړخیز نه وي او دوی سره فیصله مشوره وشي چې همدغه ټکی د مذاکراتو د ناکامېدو او د دروازې د اوږدې مودې د بندېدو سبب شوی دی. د دې تر څنګ هر ورځ افغان او پاکستاني سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان هم وروړي. څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې هر ورځ د تورخم دروازې د بندېدو له امله پاکستاني سوداګرو ته د ورځې په اوسط ډول $3 میلیونه زیان وروړي. همدارنګه په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکو هم ویلي وو چې د ورځې په اوسط ډول افغان سوداګر $1500000 د دغه دروازې د بندېدو له امله زیان ویني. بل طرف ویل کېږي چې کوم توکي چې د پاکستان نه افغانستان ته راوړل کېدل او په دې کې خوراکي توکي یا تازه ترکاري او نور، هغه هر ورځې له 500 پورې لاری د توکي خرابېږي او بیرته ګرځول کېږي چې تعداد تر 200 پورې دغه ډول توکي بیرته پاکستان ته ګرځول شوي دي او له کاره لوېدلي دي. سوداګر او سوداګري اړوند خونی وایي که دا لاره د ډېر وخت لپاره تړلې پاتې شي نو نه یوازې دا چې سوداګرو ته به زیانونه ور واوړي، بلکې د دواړو هیوادونو په بازارونو کې به د توکو په بیو باندې هم ناوړه اغېز وکړي. افغان سوداګر ګیله کوي چې ډېر کله پاکستان د سوداګرۍ نه د سیاسي موخو لپاره استفاده کوي او د فشار د وسیلې په توګه یې کاروي. د افغان سوداګرو وینا ده چې پاکستان باید سوداګري له سیاسته جلا کړي او په سوداګرۍ کې د سیاسي موخو په توګه لاسوهنه ونه کړي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی محمد آصف شینواري چې معلومات مو راکړل. په ځان مو پام کوئ، کور مو ودان. ملي سوداګر حاجي زلمی، له تاسې هم نړۍ مننه چې باسته راغلي یاستئ. که څه هم شعار شتون لري چې سیاسي موضوعات له امله دې سوداګري نه زیرمنېږي، خو یو ځل بیا دروازه تړل شوې ده. په دې اړه ستاسو ټینګار څه دی چې سیاست او سوداګري سره څه ډول جلا شي؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم. از خوګانه صاحب محترم، تاسو بهتره معلوم دی چې سیاست او تجارت دا هیڅ کلم سره یو ځای پر مخ نه ځي. ورورخه، پاکستان همیش غوښته دی چې زموږ تجارت په سیاست بدل کی. په کار دا دی چې تجارت د سیاست نه جلا شي. اول افشان دا دی، دویم افشان دا دی چې دو ملکونو منځ کې اوس پاکستان د لارې مونږ افغانستان ته واردات کوو. بندر کراچۍ نه قرارداد ورسره لرو چپټا په نامه نومېږي او صادرات هم د افغانستان نه داسې پاکستان ته، پاکستان د لارې واګا ته، واګان داسې نور ملکونو ته. متاسفانه چې د پاکستان او امارات اسلامي ترمنځ فلحال ډیپلوماتیکي اړیکې خراب دي، روابط سره خراب دي. نو پاکستان چې کله د افغانستان امارات اسلامي نه خپل غوښتنې لري، د هغې په اساس باندې پاکستان کله افغانستان امارات اسلامي د پاکستان غوښتنه ونه مني، نو پاکستان ته پاکستان د خوانه همیش چې د تجارت ته زورونه دی ورکوي، تجارت ته صدمه واردوي. همدمداسې په بندر کراچۍ کې ام روره په بنادر کې سفری نقاط کې، تورخم کې، غلام خان کې، سپین بولدک.
ډیره زیاته مننه ښاغلی حاجي زلمی، ملي سوداګر چې زموږ پوښتنه مو ځواب کړه. دوستانو ورزو یوې لنډې د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنوردونکو یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسو هندره خبرونه ورچې د تورخم لویلای د تړل کېدو تاثیرات او زیانونه تمو ځانګړي کړي. بس کې سره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان هغلی خونزاده د سلام جواد او د نګرهار سوداګرۍ خونی غړی او ملي سوداګر حاجی زلمه ملمانه دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان هغلی خونزاده د سلام مننه چې بس ترغلی تاسو د یو مسول ادرس په توګه تر اوسه د تورخم لارې د خلاصون لپاره څه کړي ولی سوداګری او سیاسي اړیکی جلا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تورخم دروازې سپنسیو د دې منفی اثرات د دواړو خواو تجارت او عام ولسته پرویزن او مونږ همیشه مسم څه درلودلې ملاقات هم څه درلودلې له پاکستان سره له پاکستانی چارواکو سره که په افغانستان کې تنه نه و یا پاکستان کې وانه مونږ سره همیشه دا خبره کړې چې باید دغه مسائل له اساسه حل شي، دغه مشکلات له اساسه حل شي او باید د مشکلاتو ونوي چې ځکه چې مونږ د پاکستان د لارې نه ترانزیت کوو، پاکستان د افغانستان د لارې نه ترانزیت کوي، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. نو زه په دې باندې ډار یم چې دا مشکلات حل کیږي او مونږ هم لګیا یو خبرې کوو له پاکستاني چارواکو سره او انشاءالله زه په دې باندې ډار یم چې دغه مشکل زر تر زره حل کیږي. همدارنګه که چېرته پاکستان کله نا کله ورته کوم سیاسي مسایل پیښیږي نو هغوی د دیالوګ یا گفتگو له لارې نه زموږ مشرانو سره د کښېني دغه مشکل حل کړي، ځکه چې پاکستان ضرورت لري چې د افغانستان د خاورې نه ترانزیت کړي منځنۍ آسیا ته، همدارنګه موږ ضرورت لرو چې د پاکستان له خاورې نه هندوستان او نور هیوادونو ته تجارت او ترانزیت ولرو. نو زموږ هیله دا ده چې دغه مسایل باید له بنیه او له اساسه حل شي، نور هیڅکله دغه مشکلات پیښ نه شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ازادانه ډول تجارت وکړي.
ډېره زیاته مننه هغلی خونزاده عبدالسلام جواد چې بس ته راغلی. حاجي صاحب زلمی، د سوداګرو له ادرس ستاسي له افغان او پاکستاني لوري څخه څه غوښتنه ده تر څو د ډیپلوماټیکو لارې سیاسي موضوعات حل شي او سوداګري د سیاسي موضوعاتو ښکار ونه ګرځي؟
په یوه پلمه په بله پلمه کله زمونږ محصولات چې کله د افغانستان کوم چې دی زمونږ دا میوه تازه د دې فصل راورسیږي په هغه وخت هغه مرحله کې پاکستان د خارجي سفری نقاطو کې ټیکس اضافه کیږي او دغه سه نقصانات مونږ ته رسول کیږي چې تازه زمونږ میوه خوسا کیږي. لیکن ډیپلوماټیکي اړیکې خراب دي چې افغانستان لا چې پاکستان سره کې نشي تاسو ولې دا کار کوي. اوس چې مثلا دې لارې بندې پاکستان د خوانه مونږ ته دروازه تړل شوی، زمونږه تجارتي اموال مواد اولیه پاکستان طرف ته مثلا په سلها ولاره میوه او ترکاری ولار دی، د روجی رمضان مبارک شپې ورځ را روان دی او دلته د افغانستان شریف خلق ملت بیچاره فقیر دا ورته ضرورت لري. متاسفانه چې پاکستان د خواندغه سکلن کیږي، یعنی دا په میلیونونو افغانۍ هم سکتور خصوصي تجارانو ته نقصان رسیږي، هم په افغانستان کې اجناس قیمته کیږي. نو دا د افغانستان خلکو ته، اقتصاد ته، هم تجارانو ته، هم ملت ته، هر څه هم عواید د وزارت مالی ته نقصان رسی. نو زه غواړم د دواړو حکومتونو نه چې برای مهرباني افغانستان امارت اسلامي نم پاکستان نه که تاسو سیاسي کوم ستونزې لرئ دا سیاسي حل کوي، تجارت جدا کوي د سیاست نه، او که چیرته تاسو په دغه شکل دامه ورکئ نو تجاران نو همدغه مات ګوټ تجاران پاتې د افغانستان ملت ته خدمت کوي او امارات اسلامي ته وزارت مال ته خپل عواید جمع کوي. که چیرته دی په دغه شکل دامه ورکي دواړه ملکونه دغه پنځه کسه مات ګوټ تجاران دي، دا به خدا نه خاصه سبب خراب شي، نو دغه ملت ته به سبا سو خدمت کوي. نو زما اساسي غوښتنه دا ده چې وروره تجارت د سیاست نه جدا شي او روابط د دواړو ملکونو اړیکی خیشي. که چیرته اړیکی خی نشي د دغه چتر لاندې تجارت بیخي بې اعتماده شوی، تجارت د پاکستان سره په هیڅ شکل پر مخ نشي تلای.
کور مودان ملي سوداګر هغلی زلمی چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړي. له خپل دواړو میلمنو ساسي له ملتیا نړۍ مننه کوم. دوستانو اوسنۍ خبرونه مو هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو زموږه نور موضوعات زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم تعقیبولی شئ. په پاک او سپېڅلې رب مو سپارم. الله عمل.
رمضان.
روجا
دا خدای مل مستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله
دیر عزت منو ویدون کو ستاسو د تاعتونو او عبادتونو د قبل دا پهیله د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی لخبل محترم امکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې روژه د خدای میلمستیا د پروګرامونو څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ او انشاءالله تعالی ځینې ښه استفاده وکړئ.
ډیرو قدرمنو ردونکو مونږ دعا کوو چې د خدای پاک په دربار کې دې تاسو او مونږ روژې عبادتونه قبول شي او مونږ اوس د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځو په معنوي او زړه راښکونکو شیبو کې روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې وو. یو تر ټولو مهم دینی تعلیم چې انسان په هغه باندې د عمل کولو په سیوري کې د الهي رضایت سریزې بربرولی شي د رمضان د مبارکې میاشتې د روژو ساتل دي. خدای پاک په دغه معنوي میاشتې کې له خلکو غوښتي دي چې د شپې او د ورځې په ځینو ساعتونو کې له څښلو او خوړلو ډډه وکړي. دغه ورځ د لمر سترګې له ختلو مخکې پیلیږي او د لمر سترګې تر غورځېدا پورې دوام لري. په دې ټوله موده کې د خدای پاک فیض د ګناهانو د بخښلو یا د کمالاتو د بخښلو په بڼه کې په هر روژه ساتونکي نازلیږي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي د رمضان یعنی د روژې مبارکه میاشت لا ځان سره رحمت برکت او مغفرت لري. د تاسو خوب کول عبادت او د تاسو د سا اخیستل تسبیح دی. وردی اساس که څه هم د روژې ظاهر په ټاکلي وخت کې له څښلو او خوړلو ډډه کول او له ځینو مادي خوندونو ځان لرې ساتل دي، په حقیقت کې انسان د دغه پرهیز او د ډکولو په سیوري کې په آخرت یعنی قیامت کې له داسې خو خوړو او څښاک څخه برخمن کیږي چې د بیانولو وړ نه دي. روژتي د لوږې او د تندې په زغملو او له ځینو حلالو خوندونو د ځان په لرې ساتلو سره د خدای پاک د بندګۍ رسم ادا کوي، ځکه کله چې د انسان اصلي هدف او اندېښنې د دنیاوي ضرورتونو پوره کول او د دنیا د پاني خوندونو اخیستل وي، د خلقت فلسفي او د انسان د پنځون اصلي هدف ته لپام کولو پاتې کیږي او هغه د الهي ذات د حقیقت در کولو توان نه لري. د رمضان یا د روژې مبارکه میاشت له دنیاوي تعلقاتو د خلاصېدا او د ازادۍ معنویت او چاته د نه محتاجېدا حصته د رسېدا د تمرین او د مشق لپاره اصلي هدف دی. په حقیقت کې د یوې میاشتې روژې ساتل داسې تمرین دی چې انسان ته ورزده کوي چې په کوم ډول زړه له نفساني خواهشاتو خلاص کړي او خپل روح پاک او ښکلی کړي او خدای پاک ته نږدې شي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په یو حدیث کې فرمایي څوک چې په روژې میاشتې کې روژه ونیسي او خدای پاک ته د نږدېکېدا په نیت خپلې سترګې، غوږونه او د بدن غړي له حرام، دروغ او غیبت څخه لرې وساتي، خدای پاک هغوی خپل ځان ته نږدې کوي.
قدرمنو اوریدونکو د اسلام په سپیڅلې شرع کې د صوم ټکی معنا روژه ده او په اصطلاح کې د داسې موردونو له ترسره کولو پرهیز او ډډه کول دي چې روژه باطلوي او په تفصیل سره به ویل شي روژه تی کس دند لري چې له فجر صادق څخه مخکې د لمر سترګې تر غورځېدا پورې د خدای پاک جلاله شانهو د حکم د اطاعت په نیت سره له څښلو خوړلو او نورو شیانو چې روژه باطلوي ډډه وکړي. د ویلو ده چې د روژې د وخت په اکله شرعي معیار فجر صادق دی او دغه کار تشخیص د دندلرون کې کس په غاړه اچول شوی دی. د قرآن کریم په څو آیتونو کې د روژې ذکر شوی دی. د قرآن کریم د بقرې سورې په 133 آیت کې په روژې میاشت کې د روژې د ساتلو او د مسلمانانو لپاره په دغه میاشت کې د واجباتو په هکله ویل شوي او خدای تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هی اغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په تاسو باندې روژه فرض شوې ده، ام هغه ډول چې په هغو کسانو چې له تاسو مخکې وو روژه فرض شوې وه چې تاسو پرهیزګاره وای. د قرآن کریم له دغه آیت څخه دغه دوه مهم مطلبونه اخیستلی شو. لومړی دا چې روژه یوازې د مسلمانانو لپاره نه ده، بلکې هغه په یهودیانو او عیسایانو او نورو قومونو کې هم دود وه. یهودیانو، عیسایانو او نورو قومونو به له غم سره د مخامخ کېدا په وخت او د توبه کولو او د خدای پاک د خوشحالۍ د غوښتلو لپاره روژه نیوله، چې په دغه کار سره د پاک خدای جل اله شانهو په وړاندې خپله عاجزي او خاکساري څرګنده کړي او په خپلو ګناهانو باندې اعتراف وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دوهم ټکی چې د قرآن کریم د بقرې سورې له 133 آیت څخه دی، ستر شیعه تفسیر لیکونکي علامه طباطبایي په تفسیر المیزان کتاب کې بیان کړی دی. علامه طباطبایي د هغه تقوا په هکله چې د قرآن کریم په دغه آیت کې مطرح شوې ده او خدای پاک د روژې په سیوري کې د هغه زیری ورکړی دی، وایي: د دغه آیت پر اساس د روژې ګټه تقوا ده او تقوا داسې ګټه ده چې د تاسو په برخه کېږي او هر څوک چې وغواړي د طهارت او د سترتوب له علم سره یوځای شي او د کمال او د روحانیت لوړ مقام ته ورسیږي، لومړنی شی چې ضروری دی هغه ته مخه کړو دا دی چې د بې کنټروله کېدا مخه ونیسو او له هیڅ اوقید او شر پرته په بدني شهوات او جسمي خوندونو بوخت نشو او ځانونه له هغه څه ستر وګڼو چې مادي ژوند خپل هدف وګڼي او دوی له هر هغه شي څخه چې له خدای پاک څخه لرې کوي ډډه وکړي او دغه تقوا چې قرآن کریم ورته اشاره کوي یوازې په روژې او له شهواتو څخه په ډډه کولو سره لاسته راځي.
متعال خدای د قرآن کریم د بقرې سورې په 153 آیت کې هم د روژې میاشت او د قرآن کریم د آسمانی او د شریف کتاب نازلې دا ته اشاره کوي او فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د روژې میاشت داسې میاشت ده چې پکې قرآن د خلکو د لارښوونې، د هدایت، د نښو نښانو او د حق او د باطل ترمنځ د توپیر لپاره نازل شوی دی. له تلاوت او له قرآن کریم سره د انس او د مینې لپاره تر ټولو ښه وخت د رمضان د میاشتې همدغه ورځې، یعنی د قرآن د نازلې دا میاشت ده. قرآن کریم داسې حقیقت دی چې د رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې په تر ټولو ښه او تر ټولو بشپړ ډول په هغه نازل شول، خو دغه الهی رحمت نازلېدل اوس هم دوام لري او یوازې کافی ده د قرآن کریم په تلاوت کولو سره ځانونه د غوروانو رڼو او اوبو ته ورسوو او زیاتې اوبه ترې وچښو. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي بیل شکه د غزړونه د ګناه په وجه زنګ کیږي او ککړیږي، هم هغه ډول چې وسپنه زنګ کیږي، او هغه څه چې زړونه روښانه کوي او ککړتیاوي ختموي د قرآن مجید تلاوت کول دي.
ګران اوریدونکو، له خدای پاک سره راز و نیاز او د نړۍ د پنځونکو په در کې دعا کول روح ته ځلا وربخشي او انسان د الهي رحمت دروازو ته نږدې کوي. په روژې مبارکې میاشتې کې چې د هیچا پر مخ د الهي رحمت دروازې نه دي بندې، اوس د پروګرام په پای کې له یو بل سره یو ځای دعا ته لاسونه پورته کوو او د پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د یوه ګران مسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې د خدای سلام او رحمت په هغه وی دعا لولو. اے خدایا، دا داسې مبارکه میاشت ده چې قرآن پکې نازل شوی دی، هماغه قرآن چې د خلکو لارښوونکی او د حق او د باطل جلا کوونکی دی. اے خدایا، زما لپاره د هر ښه کار لار خلاصه کړه او ما له هر هغه کار څخه چې ته یې نه خوښوي لرې وساته. اے خدایا، تا ما ته نصیحت وکړ خو ما په نصیحت عمل ونه کړ، نو زه څه عذر دستا په درگاه کې لرم. اے خدایا، زه لستا بخښنه له تا څخه د مرګ په وخت اسانتیا غواړم. اے داسې کسه چې د بخښلو او د گذشت خوند یاست، زه دستا بنده او دستا د بنده زویم. زه بې وسه یم او دستا د مینې او محبت محتاج یم، او ته یوازینی کس یې چې په خپلو بندګانو برکت کوي او هغو خلکو ته نه محتاجوي. تا خپلو بندګانو ته روزي ورکړې ده او د هغوی ژبې او رنګونه دې متفاوت کړي دي، او مونږ ټول د ستا رحمت ته اړتیا لرو، نو مونږ څخه مخ مه اړوه. اے خدایه، زما ژوند تر ټولو ښه ژوند او زما مر تر ټولو ښه مر وګرځوه. د ستا له دوستانو سره دوستی، د ستا له دښمنانو سره دښمنۍ، د ستا په وړاندې له تسلیمېدا او حقسرۍ سره یو ځای په خپل در کې شوق او رغبت زموږ روزي وګرځوه، او له ما څخه شک، تردید، انکار او نهیلي لرې کړه. اے خدایه، په محمد اول محمد درود واستوه، همیشنی سلام او درود چې له تا پرته څوک هغه ونه شمېري او د هغه په قدر پوه نشي. اے تر ټولو مهربانو مهربانه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې همدغه دعاګانې چې ولوستل شو انشاءالله تعالی زموږ لخوا هم قبول کړي او موږ هم په نیغه لاره کې هدایت کړي. نو په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
قدرمن اوریدونکو، د روژې د مبارکې میاشتې د هرې ورځې دعا له ابن عباس څخه روایت شوی چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د روژې د مبارک میاشتې د هر ورځې لپاره ډیر زیات فضیلت بیان کړی دی، او د هر ورځې لپاره ډیره فضیلت او کرامت ډکې دعاګانې ذکر کړی دی، چې موږ د روژې د مبارک میاشتې له پیل څخه دغه دعاګانې په ویډیویي بڼه او متن سره ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ وګرځي او موږ به هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې د روژې د مبارکې میاشتې د دوهمې ورځې دعا په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قربنی فیه الى مرضا وجنبني فيه من سخطك ومغموتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
جبارة اي خدايا، په دغه پاک میاشت کې مو خپل خوخی ته نږدې کړې، او له خپل قهر او انتقام مو وساتې، او ستا د آیتونو په قرائت کونې مو بریالی کړې. ای په مهربانانو کې تر ټولو مهربانه.
Thank you.